السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او د دې کار د سمدستي درېدو غوښتنه لري. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن په یو پیغام کې ویلي
څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. له پاکستاني حکومت څخه یې په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو یو دیرش افغان کډوال تازه په کراچۍ ښار کې نیولی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې پولیسو د لسګونه کسانو لاسونه ورتړلي دي. دا افغانان د ناقانونه تک په خاطر نیول شوي او پولیس وایي لا به د ناقانونه کډوالو پر ضد خپلې هڅې جاري ساتي. کابل ته په میلیاردونو نوي چاپ شوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي دي. د افغانستان بانک مسؤلونو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیسټمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه نه کوي، ځکه چې د سخت دریځه طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیسټم سره پرې شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلي وو. د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. لوبه د استرالیا په اډلیډ ښار کې وشوه. انګلستان وتوانید په 14 اوورونو کې د هند 119 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. په ایلیزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلز شپږتیا منډې جوړې کړلې. په دې ترتیب انګلستان را روان یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه ترسره کوي. او د ټویټر ګڼ شمېر کارونکو له هغې وروسته بیا د مشهورو څیرو په نوم د جعلي اکاونټونو جوړولو چانس ترلاسه کړ چې د ټویټر مالک ایلان ماسک د ټویټر اکاونټ د تایید لپاره نوی سیستم معرفي کړ. ایلان ماسک تایید کړي چې د اکاونټ د تاییدولو لپاره د پیسو ورکولو سیستم او په ګوګل او اپل کې د دې اپلیکیشن پلاتفارمونه کفایت کوي چې ټویټر پرې د خپل تایید پرته اکاونټونه تاییدولی شي. مخکې به سیاستوال، ژورنالستان او نورې موتې سری په ټویټر باندې د خپل اکاونټ د آبی نکې کولو یا ویریفای کولو لپاره د هویت د اسنادو د وړاندې کولو لپاره اړ وو. د ټویټر په نوي سیستم کې ټول هغه د ټویټر کارونکي چې په دې ټولنیز شبکه کې د $8 میاشتنی ګډون ولري اکاونټ به د آبی نکې په لرلو تایید شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو په نیول کېدو باندې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل له افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې ده. د غزنی هغه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ور خلاص کړي.
اوس خود اسلامي امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینی یم، تنها زه نه، ټول نجونې ډېرې خواشینی دي چې مکتبونه بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي.
د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن انګلستان په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت.
It's high. It's over, Corny. England win. And they've given India a real...
دردی شیبی.
د آزادی رادیو خبری تولگه.
ربشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان گاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. دا ورسته له هغه چې په پاکستان کې لسګونه افغان کډوال د پاکستان د سند ایالت د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو ویډیو کې ښکاري چې د ټولو لاسونه په رسیو باندې تړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ښار پولیسو پرون د یو دیرشو افغانانو د نیولو خبر ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو زورول غندل او غوښتنې کړي چې د افغانانو نیول او هغوی ته سپکاوی باید بند شي. د دغه غورزنګ یو غړي او د بندي افغانانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په نیول شوو افغانانو کې اکثره یې هغه کسان دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا د دې هیواد د ورتلو قانوني اسناد هم لري. جزئیات له نوریاس نوري اورو. دا هغه ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او پکې ښکاري چې د پاکستانی پولیسو لخوا یو شمېر نیول شوي افغانان چې په رسۍ انتړل شوي د پولیسو ماموریت ته بیول کېږي. په دغو شاوخوا شلو افغانانو کې یو شمېر هم ماشومان دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوالو او د هیواد د تلونکو افغانانو په وړاندې د پاکستانی پولیسو د ځپنې دغه اقدامات تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې د کراچۍ د کماړي سیمې د پولیسو لخوا پرون چهارشنبې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو دېرش هغه افغانان چې له بلوچستان ایالت څخه په ناقانونه توګه کراچۍ ته ورغلي و نیول شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جنوري په حواله ویلي چې ویلي دي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پاڼې له مخې پولیسو دغه افغانان د اسنادو د نه درلودو او پاکستان ته د ناقانونه تګ په خاطر نیولی دي. خو د دغو بندیانو یوه مدافع وکیله د پاکستانی پولیسو دغه اداره د وی او وای پولیسو په سلګونو هغه افغانان هم نیولي چې په دې هیواد کې د اوسېدو یا د ورتلو قانوني اسناد لري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په دوی باندې دغه تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري او وداوت اني لیګل ډاکومنټس دوی پاکستان ته راغلي دي. خو په دې کې زیات شمېر دغو کسانو دی، درې سوه څلور سوه داسې کسان دي چې زما خپله ورسره ملاقات شوی چې د هغوی سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورټ دا ورسره ول چې پولیس زین ضبط کړي دي او بیا مونږ پولیس سټېشن ته هم پسې تللي وو. نو هغوی بیا مونږ انکاري وو چې بل مونږ سره خو داسې سم ډاکومنټس مونږ د دوی نه دي اخیستي.
میرمن کاکړ وویل په اوس وخت کې د پاکستان په زندان نو که شاوخوا 1200 دا ډول افغان کډوال ساتل کیږي. د هغې په خبره د کراچۍ په زندان کې د یو لوړ عمر لرونکي افغان مړینه هم محکمې ورته تایید کړی او وایي مړی تر هغو افغانستان ته نشي استول کېدی چې په دې زندان کې د بندي زوی دوسیه بشپړه شوې نه وي او افغانستان ته د ډیپورټي امر صدر شوی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په یوه صوتي بیان کې چې پر پاڼه یې خپور کړی وویل په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قنزلګریو په پرله پسې توګه هڅې کړي، خو له بده مرغه له غوښتنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سیمې ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
حافظ ضیا احمد همدارنګه وویل پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هیواد دی چې دواړه ولسونه د اسلامي ورورګلوۍ او ګډ کلتور تر څنګ ګډ نور نه بېلېدونکي مشترکات لري. نوموړي زیاته کړه دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال میشته او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هیواد په آبادۍ او اقتصادي وده کې هم مهم او د پام وړ رول لوبولی دی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم له پاکستاني چارواکو غوښتي چې باید د افغانانو نیول او سپکاوی بند شي. پښتین هم همدارنګه زیاته کړې چې چمن، تورخم او انګور اډه کې هم هره ورځ لسګونه عام خلک له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره زور زیاتی روان دی.
جوان کسان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو څنګه روښنه هغه چې سکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
اروپایی ټولنوایی په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسی پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حق یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلي دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستان او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلي دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشحاله یم چې له افغانستان او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. د یاد پانتون په راپور کې راغلي چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راوروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دغه رپورټ بې بنسټه بللی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
کله چې شفاخانه ته ورسم، په شفاخانه کې خزینه ډاکټره نه
فوزیه د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، وایي نږدې یو میاشت وړاندې د زیږون پر مهال ماشوم مړ شو. فوزیه یې لامل په سیمه ییز کلینیک کې د خزینه روغتیا پالانو نه موجودیت یادوي.
کله چې شفاخانه ته ورسم، په شفاخانه کې خزینه ډاکټره نه وه، نو د ډېر درد شدته د دې په خاطر چې خزینه ډاکټره نه وه، ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکو. نو ډېر مشکلات په شفاخانو کې خزینه ډاکټر نشته.
افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته چې په میرمنو تر بل هر وخت سخت محدودیتونه لګېدلي، ښځینه روغتیا پالانې هم ورسره کمی شوي دي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ورسره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. تازه جانز هاپکنز پانتون په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مور او ماشوم د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د دې پانتون په نوي راپور کې راغلی دی چې په دې هیواد کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څېړنیزو مرکزونو بلل کیږي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلی دی چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې را وروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی. دغه راپور چې 141 روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی د مرکه شویو 40% ویلي چې د زیږون پر مهال روغتیایي خدماتو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی دی. 24% نورو بیا ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو کې د وضعیت د خرابېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د مور او ماشوم سمه ساتنه او پالنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د کورنۍ اقتصادي بحران ترڅنګ د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او د دوی په وړاندې ناوړه کاري وضعیت د دې له امله شوی چې میندې پر وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه مومي او یا هم میندې په کور کې زیږون ته اړ شي. ځکه د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور پر بنسټ میندې تر خصوصي روغتونونو د موټر کرایه او یا هم هلته د فیس د ورکړې توانایي نه لري. په یاد راپور کې 14% نورو کسانو ویلي دي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. په دې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو څخه غوښتنه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په مشرۍ د روغتیایي خدماتو رسولو لړۍ چټکه کړي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان آزادۍ راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې دا راپور بې بنسټه بللی دی. په ورته وخت کې د کابل په یو روغتون کې یوه ښځینه روغتیا پاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي آزادۍ راډیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د نسایي او ولادي ناروغیو د متخصصینو د کمښت له امله میندې او ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي.
کابل ته په میلیارډونو نوی چاپ شوی افغاني بانک نوټونه رسیدلې. د افغانستان بانک مسؤلینو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمو لارې د پیسو د ورکړې لار هوار کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسیدل. په همدې موضوع باندې فریدی سیال د اسلامي بانک له پخواني مشر او له بانکي چارو کارپو عبدالشکور اډوال سره خبرې کړي.
د بانکو د نوټونو په ارتباط دومره ویلی شم چې نوټونه چاپ کېده د یو هیواد د اقتصاد پورې هیڅ اړه نه لري، نه په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي نه منفي تاثیر کوي، ځکه صرف دا وسیله او ذریعه د تبادلې د اجناسو ده. نو دا داسې یو اصلي عامل د اقتصاد د ښه کېدو پورې هیڅ ارتباط نه لري.
اوس د امریکا اجازه ورکړې ده چې افغانستان د پیسې انتقال شي، که هغه بانک نوټونه دي که هغه نورې بشري مرستې دي، یعنی په یو ډول افغانستان ته پیسې راځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال هڅه کوي چې افغانانو سره، په ځانګړي ډول امریکا هڅه کوي چې افغانانو سره اړیکې ولري او دوی سره بشري مرستې وکړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا په موقف کې نرموالی راغلی د طالبانو په ارتباط باندې. هغه موقف چې په ابتدا کې و هغه اوس نه دی، کوشش کوي چې خپل هم سره روابط او تعلقات ښه کړي او نور نړیوال هم د امریکې د روابط او تعلقاتو انتظار کوي. که چیرته امریکا ورسره روابط او تعلقات ښه کړي، بالخصوص که چیرته په رسمیت وپیژنده، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه فکر نه کوم کوم هیواد بیا د دې نه انکار وکړي چې زه طالبان په رسمیت نه پیژنم.
یعنی د پیسو انتقال او د ته اجازه ورکول یو حل لاره به دي ته وباسي چې بل اخر امریکا او نور هیوادونو د تماده شي چې طالبان پر رسمیت پیژني.
دې کې هیڅ شک نشته چې د پیسو د چاپ کېدو چې دغه دوه شرکتونه یو پولندي او فرانسوي سره د قراردادونه د پوخانه تر سره شوی وو، چې یو قرارداد د 100 میلیارد افغانۍ وو او یو قرارداد چې هغه کم و چې هغه نه هم تقریبا 15 میلیارد چې د پولندی شرکت سره وو باقایا پاتې او د هغې نه 1 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړل او باقي هم ورته پر دې میاشت کې شاید دننه وسپاري، ځکه افغانۍ په بازار کې ډېره بې حده زیات.
له بانکي چارو کارپو او د اسلامي بانک له پخواني مشر عبدالشکور اډوال سره مو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د امریکا د دریز د نرمېدو په ارتباط مرکه واورېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم د کرکټ له نړیوال جام تاسو ته معلومات درکو. د اډلید ښار اوال سټیډیوم د نړیوال جام د تر ټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه و. انګلستان د 2022 کال د نړیوال شلو وریز جام په دویمه نیمه پای لوبه کې هند مات کړ.
It's over, Corny. England win. And they've given India a real hammering here.
هندي لوبغاړو لمړی توپ وهنه وکړه او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 198 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز شپږ اتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion and really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. This is one of the best grounds.
Da Lovyard Dhaka o gata sheba da dir khushalim che khalo bami wakra da pa nare ki tur tol khas stadium da ap khasato go pa power play ya lumre yosh pa go oronu ki har double shot wal ki daishi. Da tsang boundary ane wadi di maqpili to pohane na khwand wa khis dir khushalim pa da si yo hiwaad ki che dir wakt pa ki ti rom da si lobe mo wakra. Nan shpa me da tol jwand ya wa gora shpa da. One of the best nights of my career. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپوانه کې هاردیک پانډیا په 3 بالونو 3 چټکې منډې وکړې او ورسره ویرات کوهلی 5 ووهله. خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پایلو به ترسره کوي. پایلو به په میلبورن کې ترسره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال شلو وریز جام ګټلی. پاکستان هم یو وار په شلو وریز لوبو کې 2009 هم کال اتل ولی خپل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د ده د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروسته نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کیږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولی شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په 8 رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لویې څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 425 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوري غوښتونکي کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل، دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې 8 له ډیموکراتانو وګټي، یعنې 3 له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې 24 برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی، برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د دسمبر په 6 نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1 سلنه رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي، که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو 2 کې د بایدن د اجنډا مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوګاستوس باور شو. غزنی ته هلته د سلما په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د 12م چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده د کتاب لوستنې په یو مهمه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. هغه داسې وخت دا مقام ګټلی چې مکتبونه بند دي. هغې له طالبانو غوښتي چې مکتبونه ور خلاص کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نه شوه او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشرې خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډېره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډېره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګري دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړی. د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنها زه نه، ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلي دي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته ترڅو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
ستاسو له پیغامونو
د ګریشته هلمند د ګریشته خبره کوم. دغه د جدم خان د لمر خاتو خواته ډبر ډمبر دی، د ډمبر ټکور ټکور دی. دغه طالبان چې دي ګرد سره راغلي دي، بس په وطنو کې ماشې مطلق سړکانې جوړې، خلک یې مصروفه کړي دي. زه وایم چې دغه طالبانو مشران باندې د جدم خان ډمبر ورغلی ورور راته.
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پیدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې ځورول کېږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه. دا یو ډېر ځورونکی خبر ده چې زموږ تر غوږو را رسېږي. زه له خپلو مشرانو نه د یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم که هغه مخکني مشران دي، که هغه هم دې د مشرۍ دعوه لري او دغه کوم چې اوس حاضر دم اسلامي امارت د لدې نه غوښتنه کومه دې په غټه کچه باندې پوښتنه وکړي. که چېرته په دې تور باندې افغانان نیول کېږي، جوړول کېږي او جیلو ته اچول کېږي، نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوه شي چې هلته په میلیونه او افغانان همدغسې بې سرنوشته پراته دي. نو دوی دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي، هره ورځ یو به نیول کېږي، یو به خدا خوشي کېږي. نو زه دا هیله کوم له بشري حقوقو نه، له یونیسیار نه او له دغه څوک چې د افغانانو مسؤول دي، هلته د مهاجرینو مسؤول دي، د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پوښتنه وکړي او دا په عزت را خلاص کړي، د آینده لپاره یې دې مخه ونیول شي. خیر دا که دا نشي کولی هغه حکومت باندې زور نه رسېږي، بیا دې یو دا مشران او خارجي موسسې او هر څوک چې دي دې مسؤول کسان، دا دې بیا دې ته یو زمینه جوړه کړي چې دا د وخت دا خو انسانان دي. بیا دا کوم افغانان چې دا خبره اوري که یې چا خپلوان هلته وي نو هغه هم ځورېږي چې آیا دوی به هم نیولي، ځکه چې ډېر یو له بل نه خبر رس نه لري، نادرکه دي. د دې غوښتنه موږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلټنه وشي. نور که اسلامي هیواد نو دا خو مسلمانان دي، هلته د هندو قدر شته، د انګریز شته، د چینایي شته، تر د افغان قدر پکې نه شته. مننه تاسو نه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ده.